دولتي تاسیسات تخریب سول چې اوس یې د دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال هیدر باروي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. آخري بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده. دې زیاته کړه د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نااصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نااصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمند شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د یوې بریتانیایي ماسی د سروې پر اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزا او تنبایو له طالبانو وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي او تنبایو پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې د ستونزې ته باید مناسبه حل لار ولټول شي. د باختر اژانس پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت مسلکي مرستیال د اغلی اوتنبایو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د خپل هیواد د کلتور او قوانینو په رڼا کې هڅه کوي چې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له امله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. دا سدرړو په دې خبرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوقو پروګرام درو په دې پروګرام کې د گاونډي د حقوقو په اړه ورېدل شي. خو مخکې ترخه یو راپور راخلو. هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولې. دا خبره د هند باندنیو چارو وزیر پرون په نیوی ډیلی کې وی خبري غونډه ته وکړه او ویل چې د دې ډلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنجشنبه په نوي ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډېر دی. د هند باندنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې خپل ډیپلوماتان له افغانستانه په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډېرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تېرېدو یې خپل تخنیکي ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده دا ده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تېره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جیا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله یې څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کیدای شي، افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لویې او وړې پروژې د هند په مرسته ورغېدې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو، دا په دې مانا چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلی شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډی په بل گاونډی باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، طبعا یو ښه همسایا کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي. نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسې، نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کړي، چې ته خپله ښه همسایه ونه اوسې، مثال خدای نه خواسته ازار زیات ورسې خلک ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی. که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتماً اوریدلی، چې وایي اسد خیش یګ همسایه
خیش.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې موږ پوهیږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی، تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثال مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاحان دي، هغه زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسېږي. حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه یو، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسېږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څخه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی همسایه پیش. همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت موسی السلام وینا وکي او دې معلوماتي چې هم سيدانو موږ باندې ډېر حقوق لري او حتی د معلوماتي وي زینو حادثه کول کیږي وي تشیر ته تاسو په سال لوي کچیر دا مثلا ترمن کې نوې سل شي نو تاسو به لمړی کچیر ته هم سمو يهودي هم وي هغه ځنه به تاسو ته خپل وکړي او نه غسي محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادثه کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه په صحابه او ورکړي درسو د دوی هم سيدانو هني یو حدیث کې سره غلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړ چې خپل هم سمو ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته ویردو چې هم سمو سره هاته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلوماتي چې هم سيدان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باندې دوی سره وپاره
که اوس دې تاسو چې یو شمیر کسان چې په ګاونډي کې راسره وي یا خپل خپلوانو کې خوڅي نږدې راسره وي هم سایه ورته ویل کېږي البته دې اندک شمیر دی ډیر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه ل خپل حد نه وزي دومره مداخله دی امسایه په چارو کې کوي چې بل اخره غو تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډیر ښه پښتانه دی کچیر ته موږ غوړو یو ښه امسایه ولرو نو باید موږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مصالح وهنه وکړو یا مثال ځان بشي زیات پرته ان دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څه معلومیږي چې دا خپل د خپل د زره من سره ول لپاره یو منبع ده یو سټ شمند البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بيزا نه سوهانه و نکړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزې د مشکلات د غو حد ورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د غو ستونزې مشکل کور سره د حال تور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهانه وکړو یا مثلا دوی حریم څخه نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد دا کوم سره حد مثلا اسلام دا کله یا مثلا ټولنیز اصول دا کله دا په چوکاټ کې موږ سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې لاس وانه او نو کوم چې خپل خپل نه خاصه د ستونزې را مست کول نو یا راوړل نو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک شي دا موضوع لګروخانه
ده یعنی به څه خبرې میږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ ویل کنه چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایې موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا الله تعالی خوونه کوي درسو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډیر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډیر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې بهاري شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې ترڅو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خوښاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره راسته کنه دا بیا بیلا بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که تخپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅی له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی دا مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فرق لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر دي باعث کېږي چې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه همدې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده از ما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا به تر ده شي لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سل خرڅ کړی هم سل پکرا ور یا مغربي ور کړی خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه هلته نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډیرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډیر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي د هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینیي د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شو خپل ټول ګاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبه ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشیدام ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نه خواسته راځي د کور ته چې هغه د دوی د ازار او ازیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي نو بهتره ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغلیزا کور واخلی یا مثلا کوم بل خپلوانو ته واخلی هغه څوک چې ته خلک ته نظر کې لري دلته کینه په دې کور کې نو دائمه پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مستقل لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم ګاونډیان داسې کیدلی سي چې خپل ګاونډی ډیر په عذاب که مثلا همیشه غټ غوړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید تر خپل حادو توانو پورې ونیسي مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته وسفنم تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه بې حد د دین همسل زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي نو خپل د واس مطابق باید هغوی څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل هم سیاسي خدایات څخه زیات دا خپل د دې باعث ډېر ځینې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایا په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي، همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږېږي، مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي، یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورغېږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کښې لږ سکینه او مثلا بغز رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزې لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرې څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرې مثلا کوم شی ترې واخلي، کوم حاله د خپل کار مشکل پرې حل کړي، هغه نه وروسته هغه صحیح سلامت خپل همسایه تسلیم کړي، نه دا چې ورته ووایي چې مثال دا خو مات و یا دا خراب و. نو دا خپله متاسفانه د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق به دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بېرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوي دي منلې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرې د همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی، هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقه یې ډېره ښایسته ده، پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیسټم یې، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو وویل شي فلانی همسایه داسې دي، باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بېرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا نه ده، خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه په خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابي کړو، هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره، یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان په خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بلکل ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیښیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړو شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیي، یا مثلا ورته آداب ورښیي چې دلته سلام ورکوه، دلته لاس کولوه، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم وشي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان بې حده زیات شوخ وي، او هزاره زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېرته خدای نخواسته که چېرته د ستونزو لامل کېږي دی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وخی همسایا زوی مثلا په چپیړه وهي همداسې یا مثلا کوم بل عکس العمل وخی دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وخی، مستقیم د عما د همسایا زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وخی، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وخی، چې دا خپله د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لویو ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي، نو بهتره دا ده چې موږ یعنی تحفظي وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس رکو بر بد خرد خودلی. تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزې خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-20 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامد و مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داسې موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې شه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یادول نشو یاد نشي مرسته هم سره کړې، دوی موږ سره مرسته کړې په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي، لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو ګوره کې تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانه خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره یم زه ولاړم، ما تر مخه مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و، دا داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده. نو یعنی ډېر زیات به خوشحاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپل ټول دې باعث چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پرځای کې چیست علامه مل او ملګری.
خم زهیر انسان خجل تر هر از سیال شوم خم زهیر انسان خجل تر هر از سیال شوم خم زهیر انسان خجل تر هر از سیال شوم خم زهیر انسان خجل تر هر از